لاس بجه شوی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته. زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې روسیا وایي ناټو د روسیې له لارې افغانستان ته د پوځي تجهیزاتو د انتقال تړون تمدید نه کړنو په همدې دلیل مسکو هم دا تړون لغوه کوي. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې له نورو راپورونو او موضوعاتو تر څنګ وړاندې شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې ټاکل سوی چې په څو شیبو کې د پرخوندې د وژلو په پیښه کې د شکیلو 900 پولیسو علني محاکمه پیل سي. په شمال کې د 209 شاهین خولي اردو مسلین وای چې په جوزجان پاخچې ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف عملیات د ادامه لري. او د استرالیا صدر اعظم توني ابو د هغو استرالی اتباو لپاره چې غواړي له اسلامي دولت ډلې د جنگالي په توګه له جګړې لاس واخلي او بیرته خپل هیواد ته ستانه سي د بخښنې احتمال رد کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. ټاکل سوی چې په څو شیبو کې د پرخوندې د وژلو په پیښه کې د شکیلو 900 پولیسو علني محاکمه ترسره سي. د کابل د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پولیسو د تورونو په اړه تحقیقات په بشپړې دودي.
امید داریم که ساعت 10 بجه روز در تالار عمومی ریاست محاکم استیناف کابل جلسه 19 نفر پلیس به اتهام قتل فرخنده دایر شوم.
تر دې مخکې د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژنې په جرم څلور کسان د اعدام په سزا او اته نور په 14 کال بند محکوم کړل. فرخونده شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په کابل ښار کې قهرجنو کسانو چې ګواکې قرآن کریم سوځولې په وهلو ټکولو وژل او بیا مړې ته ور واچوه. د غزنی امنیتي چارواکو تایید کړی دی چې په دغه ولایت کې د هلمند د ناوې ولسوال وژل شوی دی. چارواکي وایي د هلمند د ناوې ولسوال حاجی عبدالمناف خان تیر ورځ له کابل څخه هلمند ته روان و چې پر لارې پر موټر طالب وسلوالو برید کړی دی. په دغه سفر کې له ولسوال سره د هغه زوی او موټر چلوونکی هم شامل و، خو طالبانو یوازې ولسوال وژلی. د غزنی د امنیت امیر اسدالله ساپي وایي ولسوال تر غزنی تیر شوی و او د او بند ولسوالی ساحه ته داخل سو چې طالبان ورته سړک ته راپورته سوي. د وای وسلوالو حمل ته پر ولسوال ډز کړي او تر څه وخت پورې چې د مقر روختون ته رسول کېده پر لارې ساختلې. طالبانو د دې برید مسولیت منلې دي. په ولسه جرګه کې د پکتیا د خلکو استاذي وای ک حکومت د سید کرم ولسوالۍ ته توجه نکړي، دغه ولسوالۍ به د سقوط سره مخامخ سي. په ولسه جرګه کې د پکتیا د خلکو استاذي ګل بادشاه مجددي تیر ورځ ازادي رادیو تول چې وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ د نام نکول هڅې پیل کړي او هڅه کوي چې دغه ولسوالۍ د سقوط سره مخامخ کړي. شاغلي مجددي زیاته کړه چې د سید کرم ولسوالۍ د دې ولایت یو مهمه او ستراتیژیک ولسوالۍ څخه ده چې د نه نور ولسوالۍ پورې تړلې ده. هغه وویل ک امنیتي ارګانونه د دې ولسوالۍ امنیتي وضعیت په عمل رانه ونکړي، لامل به د گاونډي ولسوالۍ امنیتي وضعیت هم خراب سي. دا یو بل خبر لمخې د ولایت مرزکی ولسوال وای چې نن سهار پر دغه ولسوالۍ سلګونو وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو لخوا پر شات وطن بولسوه. نو موړي په دغه حمله کې د اوښتو تلفات پاړه نه خبري وشو ده. په شمال کې د 209 شاهین خولي اردو مسلین وای چې د جوزجان پاخچې ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو د ځپل په هدف عملیات روان دي. د دې خولي اردو ویان محمد رضا رضایی ازادي رادیو تول چې د عملیات د تیرو څلور ورځو راپدې خو په لسیبي چې څلور کلی د وسلوال مخالفینو له حضور څخه پاک سوي دي او پر مهال دورش وسلوال مخالفین وجل سوي دي. شاغلی رضایی زیاته کړه چې په دغه عملیاتو کې د ملاختر محمد او قریشپی په نامه د وسلوال طالبانو قمندانان هم وجل سوي دي. څو ورځې مخکې وسلوال طالبانو پر دغه ولسوالۍ حمله کړې و. دا یو بل خبر لمخې د کورونی چارو وزارت وای چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال لس وسلوال طالبان یې وژلي او دوه لس یې ټپیان کړي دي. د کورونی چارو وزارت د زنګوړو قطو مشر جنرال اسدالله شرزاد ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ لس کلی د وسلوال حضور څخه هم پاک سوي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهال په دې اړه څه نه دی ویلي. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لجنو بهرنی اثر صرف جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو شپږ افغاني 25 پله، یو یورو نشپږ افغاني 15 پله، یو انګلیسي پوند څلور نوي افغاني 15 پله، د امارات یو درهم شپاره صفانی شپته پله زر ایرانی تومن اتل صفانی او زر پاکستانی کلر 1500 شپراتی افانی. بیا هم شرغلست د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت هوغو استرالیي اتباو لپاره چې غواړي ل اسلامي دولت ډلې د جنگالي په توګه ل جګړه لاس واخلي او بیرته خپل هیواد ته استانسي د بخښنې احتمال رد کړی دی. د استرالیا د خبر چې خبري چینل د راپور لمخې کانبیرا له هوغو دریو استرالیانو سره د خبر په حال کې دی چې د دایښ په لیکو کې په جګړو کې ګډون کړی خو اوس پر خپل کړو وړو شپشه مانه دی او غواړي چې له منځني ختی څخه ووزي. دا استرالیا صدر اعظم په دې اړه د لومړي ځل لپاره سرګند غبرګون پترس کې سخت دریځ خپل کړ او ویل چې په استرالیا کې ډیره دی بهرنیو داس او په استرالیا کې ډیره دی بهرنیانو د استرالیا قوانین تر پښو لاندې کړی دي. د استرالیا د قوانینو لمخې د سوریه او عراق په جګړو کې ګډون کوونکي غیر قانوني دي. ټونی ابوت ویل کې دا کسان چې له یو ترستی ډلې سره یو ځای شوي بیرته استرالیا ته ستانه سي نو به ونیول سي، تاکید به ترې وسي او د بند په سزا به محکوم سي. دوه جګپوړي امریکایي ډیپلوماټان پرون مسکو ته رسیدلې څو له روسي چارواکو سره په تیرو څو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره د اوکرین او سوریه د بحرانونو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي چې د اروپا په چارو کې د دې وزارت مرستیالي ویکتوریا یانولاند پرون له جګپوړو روسي چارواکو سره وکتل او د اوکرین په ختیځ کې د بې ثباته اوربند عملی کول په مقصد د دواړو خواوو د تماسونو د پراختیا پر لارو چارو بحث وکړ. میرمن نولان په مسکو کې خبري اعلان ته ویل له روسي چارواکو سره یې د مشخصو اقداماتو په تیر پر دې خبرې کړې چې امریکا د اوربند په عملی کولو کې سمرسته کولای شي. همدارس د سوریه لپاره د امریکا ځنګړي استازي دانیل پرون د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې ل خپل سیال سره په کتنه کې په سوریه کې د سیاسي انتقال په اړه خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میخائیل بوداګانوف ویل چې د سوریه په اړه د دوی او امریکا لوري خبرې صادقانه وي. ل عراق راپورونه وایي چې په زرګونه شاو وسلوال رمادي شهر ته چیرمه وي پوزي اډې ته رسیدلې. دا شیا ملیشیا سرتیری د رمادي شهر د بیرته نیولو د عملیاتو د چمتووالي پترس کې هلته راټول سوی دي. رمادي د یک شنبه په ورځ د اسلامي دولت په نوم وسلوالي د لاسته ولويده، ویل کېږي چې د عراق صدر اعظم حیدر الیبالی عبادی تر دې مخکې نه غوښتل چې رمادي ته چې اکثر وګړي سنیان دي شیا ملیشیا واستول سي. پر همدې حال کې د متحده ایالاتو ویلي چې د رمادي په بیرته نیولو کې به له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د دې وزارت ویان جپرات کې په دې اړه ویل
there's no denying that this is a setback but
they way pd ki shak nasta che da yow mate wa kho pd ki ham shak nasta che amrika bal irakian sara dir madi pa birtani wolu ki mrasta wakri da anbar dawlat shura rais wal da mahal da wal che sham le she da mahal da habania pa nu pauzi ade ki de che lari madi 10 kilometer lari prata da nu mod wali che 3000 malisha sartire ba la da isa kha dir madi pa azada wolu ki bar kha wakhli bal kha da daish ilamia awaini shahidan wai che da islami dawlat dali waslawalo bia lari madi sa kha da al khadia pa nu shar guti tar sund par makhta kade dai da sima da habania pa pauzi ade da che chiri che sham le she dir madi da niwul la par chamtwal ni sin jde prata da په اني حال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف الوتکو د داعش پر اهداف خپل بریدونه زیات کړي دي. د رمادي په جګړو کې په ورستي ورځو کې د 500 په شاوخوا کې کسان وژل شوی او په زرګونو نور د کورونو پرشولو ته اړ شوی دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر منوریدونکو د خبرونو د تفصیل لپاره که نړیوال خبرونه دی که سیمایز او د نړی خبرونه یا د افغانستان خبرونه نو د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. قدرمنو د دې خبرونه په پاتې برخه کې راپورونه خبرو. روسیا وایي ورسته لدی چې ناتو د دې هواد لارې افغانستان ته د پوځي تجهیزاتو د وړو راوړو تړون تمدید نه کړ نو مسکو دا تړون لغوه کړ. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د پاکستان له استخباراتو سره د ملي امنیت ادارې همکاري د تروریستانو په اړه د معلوماتو تر کچه محدوده ده.
په دغه تفاهمنامه کې اساسي ټکي همدا دي څنګه دغه دواړه ادارې کوای شي چې د تروریزم په مقابل کې کاری وکړي.
د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د نامنۍ ول زیاتېدو سره د وکیلانو او څارونکو اندېښنې هم زیاتې شوې دي.
د سید کرم ولسوالۍ سقوط په ډنډه پټول منګل ولسوالۍ همدارنګه د سمکنۍ اریوز د مخېرو ولسوالۍ هم حتما سقوط ته مخامخ کیږي.
روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې د پیښو کچه راټیټه شوې ده او نور موضوعات په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو او میرمنو لپاره د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. روسي رسنۍ وایي ناټو ونه غوښتل چې د روسیې له لارې افغانستان ته د وسلو او نورو تجهیزاتو د انتقال تړون نوی کړي او روسیې هم په دې اړه دا قانون فسخه کړی. ناټو وایي کولای شي له نورو بیلابیلو لارو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په نوم د خپل نوي ماموریت لپاره تجهیزات انتقال کړي. د دې موضوع تفصیل د اجمل انت په راپور کې واوري.
د ناتو تړون د روسیې لپاره افغانستان ته د وسلو او نورو تجهیزاتو د انتقال تړونونه چې وخت د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې پای ته رسیدلی تمدید نکړل. د روسیې لپاره د ناتو د مطبوعاتي برخې مسول رابرټ سیزل انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په نوم د ناتو نوې ماموریت چې د روان کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوی دا اصاف د ماموریت برخلاف پوځي نه دی او ناتو کولای شي په بیلابیلو بڼو یې د اکمالاتو اړتیا پوره کړي. د ناتو د دې چارواکي په وینا له همدې کبله دوی د روسیې سره د ترانزیتي پریکړو د نیوي کولو لپاره کوم وړاندیز ونه کړ. رابرټ سیزل زیاته کړه چې ناتو په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو یا ایساف د ماموریت پر مهال د روسیې په شمول لڅو هیوادونو سره د ترانزیت تړونونه لاسلیک کړي وو. د نوموړي په وینا دا تړونونه وو او په بیلابیلو سطحو ترې کار اخیستل شوی خو کله چې د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای ته ورسید نو دوی د دې تړونونو د نیوي کولو اړتیا نه لیده. د انټرفاکس خبري اژانس وایي روسیې د روان میاشتې له 15 نیټې څخه افغانستان ته خپل خاورې څخه د ناتو د وسلو او تجهیزاتو لیږد بند کړي او په دې اړه د روسیې صدر اعظم دیمیټری میدویډف یو فرمان لاسلیک کړي. روسي رسنۍ وایي چې مسکو د روسیې له خاورې افغانستان ته د وسلو او تجهیزاتو د انتقال تړونونه د محل لغوه کړی دی. مسکو په 2008 کال کې ناتو ته اجازه ورکړه چې افغانستان ته د غیر تعرضي پوځي تجهیزاتو د انتقال او یا د افغانستان څخه د دې ډول تجهیزاتو د ایستلو لپاره کولای شي د روسیې له خاورې کار واخلي. د اترتاس خبري اژانس په دې اړه خپل ریپورت کې وایي چې روسیې په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2001 کال د پریکړې لمخې ناتو ته خپل خاورې څخه د پوځي ترانزیت اجازه ورکړه. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په دې پریکړې لیک کې د افغانستان د غونډیو هیوادونو او د ملګرو ملتونو لنور غړو هیوادونو څخه وغوښتل شوی و چې په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو د اکمالاتو لپاره خپل مزکنیو او هوایی لارو د کار اخیستو اجازه ورکړي. پر روسیې سربیره افغانستان ته د ناتو د اکمالاتو لوی او مهمه لار پاکستان و چې تر ډیره پرې د ایساف د ځواکونو اکمالات کیدل.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي طالب مشرانو ته د سیاسي پاسپورتونو د ویشلو په اړه ورکړل شوی راپورونه به بنسټ دی او په حقیقت کې داسې کومه پریکړه نه ده شوې. د افغان ولس مشر ویاند همدارز وایي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تړون هدف د ګډو ګواښونو له منځه وړل دي او دا کار د افغانستان د امنیت لپاره مهم دی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران د وروستیو راپورونو د جزئیاتو په اړه د جمهور رئیس له ویاند اجمل عبید عابدی سره مرکه کړې او په سر کې طالبانو ته د سیاسي پاسپورتونو په اړه د خبرو شویو راپورونو په اړه ترې وضاحت وغوښت.
دغه مسله چې په کوم شکل په رسنیو کې هغه باندې بحث کیږي دغه مسله واقعیت نه لري او صرف یو شایع ده.
په دې وروستیو کې داسې ګنګوسي بلکې داسې راپورونه خپاره شوي چې پاکستان سره افغان حکومت یو هوکړلیک ته رسیدلی دی د استخباراتي معلوماتو شریکولو په برخه کې. د موافقنامه بالاخره څه شی لري د ځان سره؟
افغانستان د امنیت ملي ریاست او د پاکستان د ایسای لخوا یو تفاهمنامه لاسلیک شوی دی او دغه تفاهمنامه اصلي تمرکز یې په همده باندې دی چې دغه دواړه ادارې د تروریزم په ضد مشترکه مبارزه ته دوام ورکړي.
او دغه تفاهم نامه کله لاسلیک شوی؟ دا اول تر اوسه پټه ساتل شوی و.
دغه تفاهم نامه ډیر پخوانه دی، امضا شوی دا نوی امضا شوی دی، او د ځینې اسناد د دولت محرم سندونه دي. دغه سي اسناد پخوا هم د 2008 نه نیولې تر 2009 پورې دغه سي تفاهم نامه سره رسیدلی و، او هغه هم په ماغه وخت کې رسنیو ته نو ورکړ شوی.
مگر د افغانستان ولسی جرګې په دې اړه اندېښنه وښوده، او د افغانستان خلک هم اندېښمن دي د پاکستان په همکارۍ باندې، دوی ته څه ډاډ ورکولی شي؟
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې راغی، اول ته خبره په دوه شو چې گویا د روزنې او د تجهیز کولو مسله مطرح شوې ده، چې گویا ISI د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي. دا خبره قطعا شایع ده، صحت نه لري، او په دغه تفاهمنامه کې دغسې یو متن نشته.
په دې تفاهمنامه کې اصلي کوم ټکي په پام کې نیول شوي دي؟
په دغه تفاهمنامه کې اساسي ټکي همدا دي چې څنګه دغه دواړه ادارې کوای شي چې د تروریزم په مقابل کې سره همکاري وکړي، ځکه د افغانستان او پاکستان په مقابل کې تهدیدات او خطرات مشترک دي، او څنګه دواړه ادارې کوای شي دغه مشترک تهدیدات او مشترک خطرات تو سره مبارزه وکړي.
د همکاري ژمنې په خام شي وي په تیر 14 کلونو کې د همکاري نه وستاس په نظر؟
ما مخکې هم تاسو ته ویل چې دغه اولنی تفاهمنامه نه دی، مخکې هم دغه سي تفاهمنامه تر سره شوې دي د امنیت ملي لخوا او د پاکستان د اسرائیل لخوا.
د افغانستان د جمهور رئیس ویاند اجمل عبید عابدی و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالب مشرانو لپاره د افغان پاسپورتونو د ورکړې په اړه د خبرو شویو راپورونو او همداراز د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د وروستي تفاهم لیک په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر من اوریدونکو، د کابل چاپ ورځپاڼو هم پر همدې موضوعاتو یو لړ مطالب خپره کړي دي چې قسیم سولمل کتنه ورته کړې او په لنډي سره راته وایي چې څه پکې خپره شوي.
له پاکستان سره استخباراتي تفاهم لیک او په هیواد کې نامنۍ هغه مسایل دي چې د کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو ګڼو کې ورباندې د نور مسایلو ترڅنګ لیکنې کړي. د ویسا ورځپاڼې په سرمقاله کې د دغه سند یو شمېر مادو لکه د ملي امنیت کارکونکو ته د پاکستان د استخباراتي سازمان یا ISI له لورې روزنه، د دواړو لور په زندانونو کې د ګډو تحقیقاتو او د بیلتون پالو په وړاندې مبارزې ته اشاره شوي. د مقالې لیکوال وایي چې که یوازې همدا وروستۍ ماده په یاد سند کې واقعا موجوده وي، نو پاکستان المراد رسیدلې دی. په مقالې کې سره لدی چې ویل سوی چې د ملي امنیت ریاست او د ولسمشری مانی د خبرې رد کړي، خو مقاله لیکونکي سپارښتنه کوي چې ولسمشر او د ملي امنیت مشر دی په دې اړه وضاحت ورکړي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې هم خپل سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. په سرمقاله کې پوښتنه شوې چې څرنګه کېدای شي چې د پاکستان استخبارات چې په افغانستان کې د جګړې اصلي محرکین بلل کېږي، هم په دغه هېواد کې جګړه ګرمه وساتي او هم د افغان ځواکونو سره د وسلوالو په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. د مطلب په دوام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په برخه کې تړون ته اشاره شوې چې د لیکوال په وینا یوازې ورڅخه پاکستان خپل په ګټه کار اخلي، خو د افغانستان برخه نه عمل کېږي. د مقالې په پای کې راغلی چې پاکستان د ژمنو خلاف نه یوازې دا چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره کوم کار ونه کړ، بلکې وروسته بلې په دغه هېواد کې ناامنۍ زیاتېږي. د همدې ورځپاڼې په بل مطلب کې د افغانستان وروستۍ ناامنۍ ته اشاره شوې چې عنوان یې دی د شمال د ناامنه کولو لپاره تخار او جوزجان د وسلوالو وروستۍ هدف دی. په مطلب کې د کارپوهانو په حواله راغلی چې تر فاریاب، بادغیس، بدخشان او کندوز وروسته تخار او جوزجان دغه پروژې برخې دي چې ناامنۍ ترې د ترکمنستان او تاجکستان له لارې منځنۍ آسیا ته غځول کېږي. ورځپاڼه د تخار او جوزجان د خلکو په حواله زیاتوي چې په روسیې کې یو شمېر بهرنۍ وسلوالو د دغه ولایتونو پر ځینو سیمو حملې پیل کړې او غواړي چې هلته هم سنگرونه جوړ کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپلې مقالې کې د چین او افغانستان ترمنځ وروستي تفاهم لیک ته په اشاره لیکلي چې دا لازمه ده څو دواړه هیوادونه د سیمې له نورو هیوادونو سره په ګډه له ګډ ګواښ سره چې افراطیت او تروریزم دی خپلې همکاري زیاتې کړي. مقاله لیکونکي وایي که د سیمې هیوادونه په دې برخه کې همکاري ونه کړي، نو د افغانستان ناامنۍ به ټوله سیمه ناامنه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې خراب شوی. د پکتیا وکیلان او قومي مخور د دې ستونزې علت د رهبرۍ نشتوالی بولي او وایي چې که حکومت پاملرنه ونه کړي نو د دې ولایت د سید کرم ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ کیدای شي. د پکتیا مخور خبرداری ورکوي چې که سید کرم سقوط وکړي نو د پکتیا ټولې ولسوالۍ به ورسره سقوط وکړي. داود تپان په دې اړه نور حال راکوي.
د پکتیا یو شمیر پارلماني او ولایتي شورا وکیلان وایي چې د پکتیا ولایتي ادارې ترڅنګ مرکزی حکومت د یاد ولایت سید کرم ولسوالۍ ته پاملرنه زیاته نه کړي ښایي سکوت وکړي. دا دوی په خبره دغه ولسوالۍ د وسلوالو لپاره مرکزی نقطه او د پکتیا مهمه او اساسي ولسوالۍ ده چې د نږدې نهو ولسوالیو امنیت ورپورې تړلی دی. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازی ګلپادشاه مجیدی وایي د دې ولسوالۍ د نام نه کېدو په وجه به د پکتیا د لسو ولسوالۍ امنیتي وضعیت خراب او حتی تر سکوت ورسیږي.
کرم یو اساس ولسوالۍ ده او د څو ولسوالۍ لارې په همدې ولسوالۍ باندې د دښمنان ډېر زیات کوشش کوي چې دغه ولسوالۍ ته سقوط ورکړي یا ناامنه کړي. د ناامنۍ په هکله غلی موږ تاسو ګورو چې ناامنه دومره شوې ده چې په رڼا ورځې خلک کوزیږي او دانو سره بیا یې عادي افغانان او مسلمان خلک حتی زنانه یې ورکړي هغو احترام هم نه کېږي. نو دغه حالت په ورځې په سید کرم کې ده. نو خامخا که چېرته توجه ونه شي د سید کرم ولسوالۍ به دښمنان ډېرې هلې ځلې کوي سقوط ورکړي او د سید کرم ولسوالۍ سقوط به په معنی نه د ډنډ پټان د منګلو ولسوالۍ همدارنګه د څمکنیو اریوب ځای احمدخېلو ولسوالۍ به هم د ده سقوط سره حتماً سقوط ته مخامخ کیږي.
نوموړی غوښتنه کوي چې مرکزی حکومت او د امنیت شورا د دې ولایت د امنیتي وضعیت ښه والي لپاره په لومړیتوب قایل شي او په خبره کې چیرته پکتیا ته توجه زیاته نه شي نو بیا به د پیدا کیدونکو ټولو هغو ستونزو مخنیوی او حل چې له حکومت سره وخت په وخت شریکي کړي په اسانۍ ونه شي کړلی. همدغه خبره د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری هم کوي. وایي چې سید کرم ولسوالۍ د جغرافیوي موقعیت په لحاظ داسې یوه سیمه ګڼل کیږي چې د دې ولایت ټول امنیتي وضعیت پوری تړلی دی.
سید کرم د پکتیا په جغرافیوي موقعیت قرار لري تقریبا د ټول پکتیا امنیت همدغه ولسوالۍ څخه کیږي او خرابېږي. دلته هغه وړاندیزونه چې ملت کړي دي خلک کړي دي ولس کړي دي هغه ملي اردو ته د دې په خاطر بعضې چې پوښتي واچوي تر څو هغه نقطې چې د هغه نه دښمن داخليږي او سید کرم سقوط سره مخامخ کېږي د هغه مخنیوی به وشي. ولې د دولت غفلت کړی ده؟ دولت
اقدام نه کوي. نوموړی زیاتوي چې د دې ولسوالۍ د سقوط او امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه ولایتي اداره پخوا خبره کړې ده خو تر اوسه پورې کوم جدي اقدام نه دی شوی.
دا موږ سم څه دغه خبره منو پیروي د دولت مخکې اوسدار کړی ده او حتی یو صورت مخکې د شورا یو کنفرانس ورکړي چې په دې کې د کمانډان کل اردو غفلت کوي ځکه چې اردو باید هلته پوښتي واچي که چېرته اردو پوښتي ونه چي سل څه دغه موږ خبره موږ پیداوو چې په ډېر لنډ وختو کې به دا ولسوالۍ سقوط وکړي او د دې سقوط سبب به دا شي چې دا مرکز باندې تاثیر ولري بلکې مرکزي اداره باندې تاثیر ولري فقط مرکزي اداره
دا وکیلانو دا خبره د پکتیا امنیه کمانډان پاسوال زلمی وریاخیل نه منی. وای چې یاد ولسوالۍ به سکوت چې نه کوي امنیتی وضعیت به ورځ تر بلې ښه کیږي.
تاسو خو ول د دښمن قوت نه دلو د قوت نه لري سر غوړ چې خلک وډار کی د دښمن کته د جګړې توبول لري جګړه وکړي چې ملکی کسان د سفر په وځ وي ملکی کسان نو وای چې بنا د دښمن غوړ چې خلک وډار او دار وچی دا دوی پروپاګاندا ان شاء الله زه تاسو ته دا ډاډ او د اطمینان درکوم چې د سید کرم ولسوالۍ به ان شاء الله چې سقوط نه کوي نور به امنیت هم ښه کیږي.
په سیمه کې د چارو کارپان هم وایي چې د پکتیا ولایت امنیتي ادارو ترمنځ نه همغږي او رهبري نشتوالی د دې سبب شوی دی چې د دې ولایت د ټولو دیارلس ولسوالۍ امنیتي وضعیت خراب او ورځ تر بلې د اندېښنې وړ او پیښې پکې زیاتې شي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
قاری هستی خان له هلمند ولایت څخه په خپل سمس کې لیکي د افغانستان له حکومت څخه غواړو چې د طالبانو سره سوله وکړي او سوله هغه وخت کېږي چې حکومت د طالبانو ځینې شرطونه ومني څو د افغانانو په منځ کې اتفاق پیدا شي. حیدری له زنخان ولسوالی د غزنی ولایت له زنخان ولسوالی څخه په خپل سمس کې لیکي زما نظر دا دی ک ولسمشر اشرف غنی سوله غواړي نو اربکیان دی لکار ګوخه کړي نو سوله ان شاء الله راتلی شي. حبیب الله لسنگین ولسوالی څخه لیکي زما د ولسمشر اشرف غنی څخه دا هیله ده چې دا ولسوالی یعنی د سنگین ولسوالی ډیره ناامنه ده، دا ولسوالی دی یا پاک او تصفیه کړي او یا دی پریږدي چې مونږ خپل سوله ییز ژوند ته دوام ورکړو. عبدالاحد افغان له هلمند څخه لیکي زه د لاهور د ځینو علماو مننه کوم چې د ځانوژنې پر ضد یې فتوا ورکړه، خو که بل اړخ ته وګورو دا هماغه پاکستاني علما دي چې طالبان روزي. سمون خاګل ازادي رادیو او قدر من اوریدونکو اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د زیګون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې کچه 15 برابره کم شوې ده. د وزارت چارواکو پرون د قابلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړو شوی مراسمو کې وویل د مړینې د کچه په کمښت کې قابلو ښه رول لوبولی. دوی غواړي چې په هیواد کې د قابلو شمیر زیات کړي. له دې سره د هیواد د لرې پرتو ولایتونو قابلې شکایت کوي چې کار ته یې سمه پاملرنه نه کیږي. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه یو راپور برابر کړی چې اورېدو ته یې بلنه درکوم.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هر کال په تیریدو په هیواد کې مصون زیګون ډیر شوی او د ماشوم د زیګیدو پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه د څوبخانیو کلونو په پرتله 15 برابره کم شوې ده. د دې وزارت چارواکي او د شپږش ولایتونو لسګونه قابلې چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د قابلې ورځې د منځلو په خاطر سره راټول شوي وی ویل قابلې د میندو د روغتیا په برخه کې اساسي رول لوبوي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال ناجیه طارق په دې اړه جوړو شو مراسمو کې وویل د مړینې د کچې په کمښت کې د قابله عمده رول لوبوي، خو افغانستان لا هم د قابلو له کمبود سره مخ دی.
وزارت صحت عامي دولت
دا وایي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاړ لري چې د میندو او ماشومانو د روغتیا ستراتیژي په سر کې نیولې او د دې کار لپاره په تیرو کلونو کې ډیر کار کړی دی. یعنی موږ د ستونزو تر څنګ لسته راوړنې لرو او اوس وخت د میندو د مړینې کچه 15 برابره کم شوې ده. نوموړي وایي د کمو خزینه کارکوونکو په ډیرو سیمو کې د مروجو دودونو له امله د عامه روغتیا وزارت د قابلو د زیاتوالو لپاره لوټولو هڅو سره سره خپل هدف ته نه دی رسیدلی. بلخوا د افغانستان د ښځو د چارو وزارت مرستیال مژګان مصطفوي وایي وروستۍ شمیرې ښیي چې د قابلو د فعالیتونو او د عامه روغتیا وزارت د پاملرنې له امله د میندو د مړینې کچه په هرو یو لکو میندو کې له 1400 څخه 320 ته راښکته شوې ده. خو د راپورونو له مخې له دې ټولو سره افغانستان اوس هم د هغو هیوادونو په سر کې راځي چې د کمو روغتیایي خدماتو او لږو روغتیایي کارکوونکو له امله د میندو د مړینې تر ټولو لوړ ګراف لري. د لرو پرتو ولایتونو قابلې وایي په سیمو کې د خلکو باور حاصل کړی، خو د حکومت لخوا د دوی کارونو ته پاملرنه نه کیږي. له کندهاره راغلی سپوږمۍ ازادۍ راډیو ته وویل دا کار د دې سبب شوی چې ډېرې قابلې د معالجوي طب په لور مخه کړي او خپل مسلک پرېږدي.
در ولایت زخد د قابلیت د پاره یوازې د غد وکلنې تحصیلات چې د یو انسټیټیوټ په توګه سره دی تر سره کوي، خو تر اوسه پورې د دې د پاره د سمینه نه د برابر سوي تر څو دی د قابلیت په بخش کې یو تخصص واخی یا د غسل ورترین رتبه ته ورسیږي یا یو ورچسان چې نن ورځ تر ډیر ضرورت دی دغه یو داسې کورس دایر کې چې هغه قابلیت د دې خوا کول سي استفاده وکړي.
ویل کیږي چې دا وخت په افغانستان کې نږدې 4000 قابلیت روزل شوی دی او په سلګونو نور ته هم ضرورت دی. د روغتیا چارو کارپوان وایي په ټولو سیمو کې د قابلیت شتون د میندو د روغتیایی او سالم زیګون سره مرسته کولای شي او د دې کار لپاره باید حکومت پاملرنه ډیره کړي. دوی وایي د نرسنګ د ځنګړو خونځیو جوړول د ماشونو لوړول عامه پوهاوی او د قابلو لپاره د شورا او پالیسیو رامنځته کول کولای شي له حکومت سره مرسته وکړي چې د هدف ته ورسیږي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دا شیبه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. قدر من اوریدونکو د ماښام په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماښام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د ماښام تر او ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. همدارسته کولای شي چې د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ واوري، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. تاسو کولای شي چې د ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه هلته واوري او همدارس په زړه پورې مطالب، ورستی راپورونه، مرکه، خبرونه، تحلیلونه او ویډیوګانې وګوري او ویلولي. قدرمنو د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او نیمه نړۍ. تاندې څنګه د ځوانانو لپاره اونیز پروګرام دی او نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام دی. خو دا وخت چې د سهار 10:30 دی، د خبرونو لنډیز واورئ چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د ښکېلو 900 پولیسو علني محاکمه پیل شوه. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي وایي که حکومت د سیرکرم ولسوالۍ ته توجه ونه کړي، دغه ولسوالۍ به سقوط وکړي. په شمال کې د 259 شاهین پولي اردو مسؤلین وایي چې د جوزجان په اقچه ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف عملیات جریان لري. د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت هغو استرالیا اتباعو لپاره چې غواړي له اسلامي ډلې د جنګیالۍ په توګه له جګړې لاس واخلي او بیرته خپل هیواد ستانه شي د بخښنې احتمال رد کړی. دوه جګړي امریکایي ډیپلوماتان پرون مسکو ته ورسېدل، څو له روسي چارواکو سره په تیرو څو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره د اوکرین او سوریه د بحرانونو په اړه خبرې وکړې. او له عراق څخه راپورونه وایي چې زرګونه شاه وسلوال رمادي ښار ته څیرمه یوې پوځي اډې ته رسېدلي. دا شاه ملیشیا سرتیره د رمادي ښار د بیرته نیولو د عملیاتو د چمتووالي په ترڅ کې هلته راټول شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ریاو ده. هم د دې خپرونې وروستی راپور، په هند کې یوه میرمن چې له څه باندې 40 کلونو د کوما په حالت کې وه پرون مړه شوه. د دې میرمنې مړینې یو ځل بیا په هند کې د هغه قانون پر سر بحثونه راپورته کړي چې آسانه مرګ ته اجازه نه ورکوي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې واورئ.
شپږ شپېته کلنه آرونا شانباک چې په ممبئی کې نرسه وه، د دوشنبې په ورځ مړه شوه. پر هغې 42 کاله مخکې په روغتون کې د کار په جریان کې جنسي تیری شوی و او له هغه مهال راهیسې په روغتون کې د کوما په حالت کې وه. دا پیښه په 1993 کال رامنځته شوې او د شانباک مغز ته سخت زیان رسېدلی و. هغه په دې موده کې په روغتون کې بستري وه او یو ډول د کوما نیمه بېسدي په حالت کې روغتیایي کارکوونکو پالنه کوله. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ډاکټرانو تیرونی تشخیص کړی چې د هغې سږو عفونت کړی او له هغې وروسته د ماشین په ذریعه ساه اخیسته. دا خبره د ممبئی کینګ ایډوارډ د روغتون چې هغه پکې بستر وی و روغتیایي چارواکي د اژانس ته کړي. د شانباګ ملینې د هغه قانون پر سر بحثونه راپورته کړي چې آسانه یا د خپلې خوښې مرګ ته اجازه نه ورکوي. پینکی ویرانی چې لیکواله او د شانباګ دوست ده، په 2011 کال د هند سترې محکمې ته یو درخواست وړاندې کړی و او ورڅخه یې غوښتي و چې شانباګ ته د رګونو له لارې د غذایي موادو تیرول بند کړي او نور د هغې رنز او کړاو نه اوږدوي. خو سترې محکمې دغه درخواست رد کړ. سترې محکمې ویلي و چې ټول روغتیایي شواهد د ښکارندوی دي چې هغه ژوندی ده. د ویرانی له غوښتنې سره د روغتون هغو نرسانو هم مخالفت څرګند کړی و چې له څه باندې 4 لسیزو راهیسې د شانباګ پالنه کوي. کله چې شانباګ ته دا پیښه رامنځته شوې وه، کورنۍ نه شو کولی چې د هغې پالنه وکړي. هغه کس چې په شانباګ ایجنسی تیری کړی و 2 کاله مخکې مړ شوی دی. هغه د غلا او تیری په جرم په 2 کالو بند محکوم شوی و. شانباګ به هغه ناروغ وي چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کلونه په کوما کې وه. د هغې دوستې ویرانی ویل د خدای شکر پر ځای کوي چې بلاخره د شانباګ رنس پای ته ورسید.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. ولی کلیوال ځوانان د خاري او خاري ځوانان د کلیوالو ځوانانو په اړه منفي فکر لري او په یو بل پسې هغه دغه وایي.
شخصا کلیوال سر تر پای کورنۍ ته تسلیم خلک دي
د دې فکر انکشاف نه کړای
د شهر خلک به ټول فاحش دي بد خلک دي
خارج وره مخ د جن راشي حتمن په پټکه وهي په اطراف کې زمون پر مخ د جن راشي مونږ ته لار بچو
فکر کوم زکه چې دا غوي حتمن په خپل ځان باور نه لري لار چپوي
د دغه دواړو ډلو ځوانانو ترمنځ دا منفي فکر ولې ایجاد شوی او څنګه لمنځه تللی شي نننې تاندې څنګه را سره واورې دوستانو ترې خبر بشي زه نورګل شفق ملګرو که څه هم جنگ جګړو نامنیو او وروستیو سیاسي او ټولنیزو بدلونونو ښارونه او کلي سره نږدې کړي ځکه نو اوس کلي هغه کلي پاتې دي او نه ښارونه هغه ښارونه خو د کلي او د ښار ځوانان په فکري لحاظ لا هم ولې له یوه بله ځان ښه ګڼي د کابل پوهنتون محصل ګلپاچا سادات خپل کلیوال ځوانان حیاناک او شریف بولي خو ارزوی په مقابل کې څه وایي
اطرافي ځوانانو د خارج ځوانانو ترمنځ فرق بزتا ته صرف دونه و مګنه کله چې خارج ځوانانو مخ د جن راشي حتمن په پټکه و هي سیره د انسانیت نه ده خدای کو به دا کار اطرافي ځوانان کوي دا خارج ځوانان کوي ګوره موږ په اطراف کې چې موږ پر مخ جن راشي موږ ته لار بچو
زه فکر کوم زکه چې دا غوي حتمن په خپل ځان باور نه لري لار چپوي په خپل نفس باندې حاکم نه دي زکه دوی خزه ته فقط یو جنس پیس ګوري د وسلې پیس ګوري خزه ته د انسان پیس نه ګوري مثلا کدل ته د پنتون په صحنه کې وویني چې یو هلک یو انجلی ورار دی یو موضوع برکږي یو دم فکر کاو ولاده کوم خبر ده یعنی د دو ترمنځ کوم بد اړیکه سیاسي ولاړ دي
دغه څو پیغلو او ځوانانو ته به هم غوښ شو دوستانو چې دوی څه وایي
نو مې نګینا ده زه خپل په خور کې اوسېدلم او هیڅ کلی ته نه یم تللی داسې کسانه موږ پیژنو چې موږ د خپل کلی د سي د ښځو له تعلیم سره ډیر زیات سخت مشکل لري وای کوم انجلۍ چې پانتون ته زیاته ډیره بد اخلاقه ده د موږ په لباس په کرکټر په خو یادات هم غږیږي نیوکه کوي ظاهر پسې ګرځي اخلاق پسې نه ګرځي
یو ځای واده وټل ته موږ لاړو ما سره یو څخاریان کسان ناس هم دوی خپل پلیټونه کې خو ما خپل پلیټ کې خو کله چې دوی ورځې شیا چې ولې ما ته لې دراخله ما اوس یو ځل دوی شروع کې مل تاسې دراخله زه دراخلم هغه یو ځوان بل ته وای وای دلې ونه دی دوی داسې فکر کول چې دا خپل ګټه باندې نه پیږي ښه او ما سره دا فکر و د اخلاقو په نه
زوې ماچې دې اطراف د کلی د ځوانانو د ښار بهتره ځکه دوی لکس نړۍ ډیر لیدلې ده پارس ونی پویږي
می حسین عارف ته د مسلایما زنه ویم چې کلی خلک یا بد یا د ښار خلک نشویل چې د مطلق بد دی او د مطلق ښه دی ځکه د پینستانونو تړاو لري د انسانانو شخصیت فرق کا هغه انسانان چې ځان تاریخي په سم سترګ ګوري هغه بل انسان نه زوري وي
همزولو دا موضوع می پر خپل او د تاندې څنګه پر فیسبوک پاڼه هم له ملګرو سره شریکه کړي خو کافی کمنټونه پر راغلي هغه به ورسره درته ولولو خو د دوی په نظرونو کې سید ولی ځاځي اظهار الحق صافی اجمل آریان سبحان الله مصباح او د لغمان د حکیم آباد اوسیدونکو عرفان اسمت کلیوال ځوانان صادقه د مشرانو پر خبره او په خپل ژمنه ولاړ بللی او خاري ځوانان یې خو یکی د فلمونو پیخي کوونکی او نازدانه بللی د دوی خبرو ته په کتو می د یو خاري او کلیوال ځوان ترمنځ دغه مکالمه درته برابر کړی ده
سلام
وعلیکم سلام وروره په خیر راغلی
مننه لکه چې نوې خار ته راغلی
او څنګه پوښوي
اترافي سره پیژندل کیږي خالی دی ګوره ویختان دی ګوره
بازاری هم پیژندل کیږي په ویښتانه پورې سریخ مخلی او پتلون دې څیری څیری دی
دا جیل دی که سریخ تاسې کلیوال دې ریښتیا هم وروسته پاتې یئ بی سلیقې
موږ هم داسې بې سلیقې ښه یو د تاسې غوندې خویکي مو د خدای نه کي
پاکي د ایمان جز دی خانه خلک آسمان ته وختل او تاسې لا هم په پوله پټي او اوبو جنګونه سره کوئ شرم دی
د څه شي شرم موږ د پلار نیکه غیرت پالو د تاسې غوندې ډارنه او بې زړه نه یو چې په یو سپیډه شاړو کور ته تښتو
خدای موسم کا عجیب خلک او عجیب مو خبرې تاسې ته خو دام غیرت ښکاري چې مشروع وي له بامه ځانو غورځوه غورځوئ منطقي فکر نه کوئ
موږ د مشرانو احترام کوو ورور جانه خو تاسې چې مشر کشر نه پیژنئ موږ ته کوئ ځان مړ کړه همې مړ کوو
دا د ستاسې عقل منطق دې ته نه ګورئ چې هغه په سمه دی او که په غلطه د غرونو خلک یې نو
خیو چې د غرونو خلک یو تاسو په ښار کې څه زده کړل ټلویزیون کې چې څه وګورئ په سبا یې ځان هماغسې خوایه کیه کړئ خپله جامه او رواج مو هېر کړی
موږ له نړۍ سره سیالي کوو خانه ستاسو غونډه په برسره خو نشو ګرځیدلې تاسو بیچارهګان خو د موبایل او د ګری ماشین ترمن فرق نه چي کولای
ځان غلطه وې ځان په چالو د کوم دنیا وخړه مداریانو
یارا تاسو کلیوال ډیر زړتیر وځي کنه ډیر ساده یې
موږ ساده نه یو وروره صادق یو صادق چلول مون نه دی خبره مو خبره ده بس
زکه خو خو ورځ نه وینې او د خلکو د خندا یې
سزا لار دی وه
دوستانو په مکالمه کې د مشرانو د هرې خبرې د منلو کې ساو شو د پکتیا اوسیدونکو او د کابل پونتون ماسله غرڅنې ساهو هم په دې نظر د چې کلیوال ځوانان په پټو سترګو د خپل سیمې هر دو دستور ته تسلیم کساندي او پر وړاندې غبرګون ښکارا کول شرم ګڼي
شخصا کلیوال سر تر پای کورنۍ ته تسلیم خلک دي خپل ځوان هیڅ واک نه لري که جنۍ ده که وړای و د کړه بورنی کې ور کړله دغه ځوان کاندي کونډه ورینداري ورته وکړه دی به ورته تسلیمي وای پلار دی نو د کور مشر دی څه نسی ویلای که بیخي ورته ونه کړه ګټې پسې ولېږد ای تسلیم ځوانان دي اول کې خو جرات نه لري دوم قانع دلیل نه لري چې دی خپل مشران قانع کی وای چې مونږه که غبرګون ښکاره کوی بس نوم وتلی کله کې وای پلان کې زوی پلار ته سر جګ کړه لور خو هېڅ په حد کې نه راځي بس که انسان هغه ده چې بیخي سر تر پایه کورنۍ ته تسلیمي دودو دستور ته تسلیمي نوښت هېڅ نه مني
ښاغلی سادات بیا د فرخوندې د قتل پیښې ته په اشاره سره وای ملګرو چې تر ښاره د انسانیت او شرافت محدودول ناسم فکر دی
ګوره دغه د فرخوندې قصه چې وشوه دغه ترپی ځوانان نه وکړي که نه خو دې ښاري ځوانانه وکړه نو ته اوس وایه چې اقدام څوک کوي ته په دې پوهنتون کې وګرځه چې کله چې جنګ کېږي دا ترپی ځوانان کوي ښاري ځوانانې کوي ګوره مهمه خبره داره چې د دوانو تر منځ توافق پیدا شي که نه ښاري ځوانان ترپیو ته تن کوي او ترپی ښاریو ته کوي نو انسانیت چې دی دا یوازې په ښار کې نه دی په اطراف کې دی سړی په رنګ سړی کېږي سړی اغره چې د سړی وینګرانو دا مهمه نه ده چې تور شاخي لوکس جوړ کې په خټو باندې دا سی په لټو لوکس درشي وکړي نکټي سره وتړي تا ته ځان بده کې خخ کاری ماته په جامو کې ځان خنخ کاری بلکې زما په جامو کې شپه شرافت او په درشي کې شرافت کې در پکی او ګذر بګې نه نه بین نه په نکټي کې شرافت شته نه په درشي کې شرافت شته نه په جامو کې
مننه چې تاندې څنګه یاو نو دوستانو نور بل تور او سپینه راتیر شو د خار او د کلیو ځوانانو ترمنځ د یو بل پر ضد دغه منفی فکر ولشته د تاندې څنګ د دې موضوع په اړه پر فیسبوک د ځوانانو رالیګل شوی نظرونه مسوده نیازی او وګما رشیدی درتلولی
لقمان ساپیلی کی چې ارزښتونه او رواجونه فرق کوي په خار کې د کلی جامه او دستور خنخکاری او په کلی کې د خار
د عبدالخالق رنزور مساوکمن نصرت لاریان خانولی محمدی زازی او د سارسابي خبري سره ورته دوی لیکي چې کلیوال د خاریانو غونډې له تعلیم ټکنالوژي او نورو اسانتیاو لري دي کنه نو ترمنځ هیڅ توپیر نشته
زین الله شهید دوی لیکي چې په کلیو کې د خاري خلکو پر ضد ناسم تبلیغ چې دوی له کلتور او حتی دین نه لري شوی ځینې کلیوال بدګمانه کړي دي او خارمیشت بیا کلیوال ناپوه او غیر متمدنه بولي
د غزنی د مقر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالحنان ارمل لیکي چې زیاتره کورنۍ خپل ځوانان دیو بل په اړه بدبینه کوي او دیو بل رسم رواج او ژوند نه سم نه خبروي
نور الله شهید زوی خپل خاطره را تلی کلی وای د یو ملګری په کور کې ل یو خاري میلمه سره مخ شوم دوی دواړه د ریاضیاتو د یو کتاب په یو مثال کې بند راغلل ما ویل زبای حل کړم دوی ویل تا ترافی په څه پوهیږي ورسته چې د کتاب پر پختې زما عکس وکوت حیران شول چې هغه کتاب همدامه کلیوال او ترافی لیکلی وو
او سید رحمان نیازی لاروی بابا او اسماعیل امرخیل لیکي چې د دولت لخوا ښارونو ته زیاتې او کلیو ته کمی پاملرنې ښاریان په خپلو امکاناتو مغروره کړي او کلیوالې عقدې کړي دي د همدغه نامتوازن انکشاف له کبله دا مشکل رامنځته شوی دی
دوستانو د کابل پوهنتون محصله لالپوره امیرزی د کلیوال او خاري ځوانانو ترمنځ د فکری تضاد دا مشکل د خلکو په فکری کچه پورې تړلې بولی دا د یو عالم د کیسې په استناد وایي
تابن په کلی کې مخاوبات شته او په خار کې هم مخاوبات شته ځینې خبرې د تنگ نظریانې دي هم ځینې منفي فکرونه دي چې د هغه باره کې باید دوی پوشي ویني دي یا دوی ته رسیدلې نه دي نو د هغه وجه ده چې هغه په عقل یو تنگ فکر لري یو منفي فکر لري یو قصه ده چې وای یو مجلس و ناست یو کس جوک شو ویل چې خزه چې ده په خو سپلې دي نو هلته عالم ناست هغه ورته چې تاسو
افسوس مه ورته وای وایزک وایوالی وایزک چې د دې فکر امته نرسی کې خپل سپلی ته کده دې فکر لوړ وینو د خپل خزه به تاج خودلی ولا
ملګرو افغان لیکوال داد محمد ناوک بیا وای چې د کلیو او خارونو ترمنځ فاصله او د ارزښتونو توپیر دوی د یو بل پاړه بدګمانه کړی دی خغله ناوک
د مکان په لحاظ باندې فاصله نه وی دی او کلیو د خار ترمنځ اما د ارزښتونو په خاطر باندې فاصله سته کوم ارزښتونه چې په کلی کې دي کېدای شي په خار کې یا بدو بل سي هدا خپل مرات نسی او کوم چې په خار کې د خپل کلی کې نه کی ځکه یو بل په زید باندې یا یو بل مقابل کې منفي فکرونه لري
د کابل پونتون ځوان استاد محمود مرهون وایي چې غیر طبيعي پرمختګونو او بدلونونو د کلیو او خارونو ترمنځ توازن لمنځه یوړ چې مختلف ستونزې را پیدا کړي
په مجموعي توګه د اطرافي خلکو په اړه داسې یو فکر بازار ته ورکول سوی دی یا ځوانانو ته په مجموعي توګه ورکول سوی چې د اطراف خلک بيخي وحشان دي یا لیونی دي یا داسې فکر موجود دی د کلیوالو خلکو سره چې د شهر خلک به ټول فاحش دي یا مثلا بد خلک دي دغه مثلا مشته د تیر ډیر لس کالو یو دمی تغیر خراب پیښه سوي د شمو یو دم د تغیرات راغله او غیر طبيعي مش پرمختګ وکي
همزولو د افغان لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارشناس ډاکټر محب الله زغم په وینا کڅه هم زموږ د ځوانانو ظاهر متمدنه شوی خو قبیلوي طرز فکر د بل نز غملو او د حقارت احساس دوی په باطینی ډول له تمدن لري پریخي خاغل زغم زیاتوي
اوله موضوع د موږ قبیلوي طرز فکر دی دا په دې معنی نه ده چې کلیوال یوازې قبیلوي فکر لري بلکې د زموږ ځینې خلک چې په خارونو کې اوسېږي دوی هم خپل قبیلوي طرز فکر نه دی پریخي موږ تاسو بلکې ولیدل مثلا د فرخوندی مسله او بل مسله د حقارت د خپل حقارت د پټولو په خاطر باید نور سپکې په نور باندې ملانډي وهي د نور ارزښتونه باید بی ارزښته وګڼي او څلورمه مسله د روزنې مسله ده هر کورنۍ خپل ګاونډۍ بی ارزښته ګڼي ځا بابا وایي دا څه سپګندې هغه جولا دی نه پیغمه غټه ټار دی دوی هغه په سپکې یادوي همدغه مسایل دي چې د ښار او د کلي ترمنځ ټکر رامنځته کوي
ما ویل څنګه کېدلی شي چې زموږ ځوانان هم د انسانانو خطوب یوازې تر خاصو سیمو محدود نه کړي نو د ښاغلي زغم ځواب وو
هر څوک چې د ستاسې فرزند خبرونه اوري یو ځل باید په دې فکر وکړي چې په دنیا کې غیر له خدای نور هیڅ مطلق نه دي هر څوک هم ښېګڼې لري هم بدګڼې لري باید چې خپل ښه رواجونه ښه دستورونه وساتي او بعدې پرېږدي او د نورو ښه هم وستوي او بل خبره دا ده چې باید د بل زغمل زده کړو په دنیا کې چې ژوند کوو باید له ټولو ملتونو سره هم دغسې توابط ولرو او د نورو ملتونو له فرهنګ سره هم ځان آشنا کړو او په سپکه ورته ونه ګورو
د مذهب بنیاد پرستو د انسان هنري ژوند کړی لوی مذهب انسانیت دی محبت لوی سجده ده
لوی مذهب انسانیت ده محبت لوی سجده ده انسان دوستانو له فطرت څخه پیدا ده دا انسان دی چې خپل ځان او یا بل انسان په ډلو ټپلو خو او بد سره ویشي تاندې څنګه هم دومره وا الله مو مل شي
زن و زندگی
چرا این خیانت به حق یک سیاسر
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه
برخورد سو استفاده سیاسی میشه از
این ارزن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی
سلام دوستان عزیز هدف قرار دادن زنان فعال و کوشش به هدف اخراج اونا از صحنه تا چه حد میتونه مانع صلح پیشرفت و کار زن در افغانستان باشد
افغانستان به همت مردم افغانستان و مخصوصا زنای افغانستان
اگه یک دکتر زن نباشه چه رقم تداوی یک زن کنه اگه یک استاد زن
در برنامه ای هفته زن و زندگی بحث ما روی همین مسئله با نظریات مردم عام زنان فعال افغان و کارشناسان مسائل دنبال میگردد اما در آغاز توجه کنین به یکی دو خبر در رابطه با زندگی زنان در هفته که گذشت از فوزیه نوری بشنوید
ده تن از زنان افغان در یک گرد همایی خواستار ارتقای ظرفیت و سهمدهی آنان در پروسه صلح و تصمیم گیری های مهم ملی شدند. دلبر نظری وزیر امور زنان که امروز در نشست تحت نام راهکار زنان افغان برای صلح در دهه تحول گفت زنان افغان توانایی آن را دارند تا در برقراری صلح نقششان را به خوبی ایفا نمایند. در عین حال مقامات شورای عالی صلح اطمینان می‌دهند که حکومت وحدت ملی برای افزایش نقش زنان در پروسه صلح متحد خواهد ماند. خاطره در برابر محکمه در صحبت با رادیوی آزادی گفت 12 سال داشت که برای بار نخست از سوی پدرش مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. پدرش چندین سال به گونه اجباری بالایش تجاوز کرده و حالا مادر دو فرزند پدرش است. خاطره بر محاکمه پدرش که حلیم نام دارد تاکید می‌ورزد. قرار بود محاکمه وی بر روز شنبه در محکمه ابتدایی ناحیه اول شهر کابل به طور علنی صورت گیرد، اما بنابر دلایل نامعلوم به تعویق افتاد. در این حال خاطره و مادر وی برخی از اعضای شورای ملی و مردم عام از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهند تا حلیم پدر خاطره را که دخترش را به گونه دوامدار مورد تجاوز جنسی قرار داده است با شدت مجازات کند تا همچون رویداد دلخراش بار دیگر تکرار نشود.
نام فرشته یار مبارز است و یک تن از قابلای هستم. تمام مشکلات زندگی خشونت ها از امی بیلمی پیدا میشه. خداوند خودش میگه ولقد کرمنا بنی آدم، خو نگفته که ولقد کرمنا مردا. خداوند و قرآن جایگاه بسیار خاص را بر زن قرار داره، اما معتقد به این هستن مردا یعنی زن نمیتونه به فقای بلند زندگی برسه، به می دلیل سوی قصد میکنن به عملات انتحاری و یا غیره از بین میبرشان.
اسمم مرتضی شیرزه است، دکاندار هستم. در جامعه افغانستان هم زن حق دارن، پیش باید برن، باید تحصیل کنن، جای برسن، همراه شوهرای خود کمک کنن. در کشور ببینین، در کشور اسلامی خانما در جای کار میکنن، وزارت دارن، دیگه دارن. ما هم همچنان میتو یک آرزو داریم که افغانستان ما در سر پایم استاچا هر خانم حق داره که ما رو برزه کنن، به خاطر که هر چقدر چوب بشینی از صدای چوب چه جور نمیشه.
بشیر دریز هستم، یک تن محصل پانتون کابل. گپی معلوم و مشهور است امروز در ولایت در کابل حملات زیاد میشه، مثل به شکریه بارگزی شد و همچنان در نینگرار و در دیگه ولایت ها. ما و شما میبینیم در اطراف این گپا در ولایت ها بسیار زیاد است. مثلا یک دختر نمیمانه که به مکتب بره، به یک پانتون بره، یک دختر نمیتونه که در یک دفتر کار کنه. یا ای تو یک نظر داره که میگه دختر باید فقط یک مادر باشه و یک خادم و یک مزدوری خانه باشه خلاص. اگه یک دکتر زن نباشه چه رقم تداوی یک زن کنه؟ اگه یک استاد زن نباشه چه رقم به یک دختر تعلیم بیاموزه؟ در وقتی پیغمبر اسلام کفار نمیخواست که زن مسلمان را بکشه، باز چرا یک مسلمان بگیره یک زن بکشه؟
شما گپ های تعداد از زنان و مردان را شنیدین که از هدف قرار گرفتن زنان فعال در جامعه افغانستان میگفتن. شنوندای عزیز، طور که دیده میشه در جریان 13 سال زنان افغان در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، تحصیلی و اجتماعی پیشرفت های چشمگیر داشتند. حتی حضورشان در پست های کلان دولتی اثبات ای سخن است. اما سهم و دستاورد های زن در افغانستان به این معنا نیست که راهشان هموار و بدون مشکلات است. در کنار بسیاری از موانع سر راه آنان، عدم امنیت مشکلات تازه‌تر را در راه کار و ترقی زنان ایجاد کرده. چنانچه روبرو شدن زنان فعال با تهدیدهای چون اخطارهای تلفنی، شبنامه، شایعات، بدرفتاری لفظی تا حمله قاتلانه بر آنها. مثال‌های از کشته شدن زنان چون انگیزه شنواری، عضو شورای ولایتی ننگرهار، ناجیه صدیقی و حنیفه صافی رئیسان امور زنان لغمان، ملاله پلیس زن در ولایت قندهار، سرانوالان زن و تعداد از زنان فعال در بخش تعلیم و تربیت را می‌توان یاد کرد. مریم زرمتی کارمند دفتر ساحوی کابل در کمیسیون مستقل حقوق بشر، عرف حاکم در جامعه و جنگ بیش از یک دهره یکی از عوامل این نوع خشونت منتج به قتل زنان کارمند و فعال افغان میداند.
شیرازی تمام اجتماع افغانستان به نمی شکل ساخته شده و از آن آمه به می شکل است که زن نباید در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی و در مسائل اداره مسئولیت به عهده از او باشه، تصمیم گیر باشه، از او جمله هم عقب راندن و یا هم بعضی عکس العمل های نشین در مقابل زنا صورت میگیره. همیشه در بعض مسائل که خانمات میخواین پیش برن سنگ اندازی و یا هم ایجاد مشکلات صورت میگیره. اگر نصف از پیکر جامعه که زنان است اونا را ما راکت ساکت نگاه میکنیم، سبب از این میشه که جامعه با عقبمانی خود دوام بتوان نتونه که به شکل خوبتر و بهترش رشد و انکشاف کنه.
هرچند کسانی که مخالف آرامش و پیشرفت افغانستان هستند، باز میان برداشتن زنان فعال امکان دارد در کنار حصول اهداف تبعیض جنسیتی برخی از اهداف سیاسی نیز داشته باشند. اما دکتر سریا یوسفزی، معاون مرکز هماهنگی جامعه مدنی افغانستان که بیشتر فعالیت‌هایش در ولایت افغانستان است، میگه با وجود این همه ترس و تهدیدهایی که در راه کار و فعالیت زنان وجود داره، نمیتونه مانع عملکرد آگاهانه زنان در عرصه‌های مختلف زندگی شود.
شرایط به خاطر فعالیت کردن برای هیچ کس مناسب نیست، اما ما نمیتونیم به خاطر اینی ترسایی را که در بین مردم میخواهند بندازن ما کل همی پروسه را استاب کنیم و در خانه بشینیم. به نظر من اگر ما چهار دیوالی خانه میشینیم و کدام فعالیت کردن نمیتونیم و خدمت به کس کردن نمیتونیم، خودش مردگی است دیگه. من که در ولایت میرم به امید پروردگار امید دارم که حراس را که نه در بین مردم افغانستان انداختن، این حراس نتانه که من از فعالیت های استاب کنم.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
وجودی که حضور زنان در فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی قابل لمس است، با آن هم هنوز حضور زن و فعالیت‌هایش در جامعه سنتی افغانستان به صورت کامل پذیرفته شده نیست که خود زمینه کار و امنیت را برشان تنگ‌تر می‌سازد. در این مورد بعضی از گپ‌ها را از قدریه یزدان‌پرست، کمیشنر کمیسیون ملی و مستقل حقوق بشر، بخش انکشاف و حمایت حقوق زنان می‌شنویم.
کمیسیون ملی مستقل حقوق بشر خیلی تلاش داره بر یک آگاهی بخشی ملی تا ذهنیت های مخالف حضور زن رفع کنه و بالاخره می سنگینی حضور زن از ذهنیت ها برداشته شود. ما علاوه از این که برای ثبت و راجستر خشونت ها می پردازیم، برای حل قضایا هم می پردازیم. ما فکر می کنم که از تبعات جامعه سیاسی و عقب مانده امی است که فعالیت های زن خیلی پذیرفته شده نیست.
شکریه بارکزای نماینده مردم کابل در ولسی جرگه که یکی از هدف قرار گرفتگان بود و جان به سلامت برده، میگه هرچند در جریان 13 سال و قبل از او زنان افغان در تمامی موارد قربانی بوده و قربانی دادند، اما گفتنی است که دولت افغانستان هم ترتیبات را برای پشتیبانی و امنیت فیزیکی زنان نتانسته تأمین کند.
در جریان 13 سال و قبل از او که ببینید در هر جنگ زن قربانی داده و امروز هم از معلم و شاگرد و معلم و متعلم زن گرفته تا زنان پیشتازی که در راستای حقوق زن در سطح ولایت کار میکردن به اسم رئیسه ها فعال بودن، تا زنان در صف پلیس، تا زنان ژورنالیست و قلم به دست، تا زنان مبارز و فعال حقوق زن، نماینده‌های شورای ولایتی، تا نماینده مردم در سطح کشور. دردآورترین بحث همی بوده به دلیل اینکه زنا سلا ندارن از یک قوت مجازی که امروز دیگرا برخوردار هستن اونا نیستن و اونا فکر میکنن که همیشه زنا باعث آسیب پذیرترین هستن، به خاطر به زودترین فرصت میتونن که اینا را به شهادت برسانن. در عین حال که برخلاف تمام اصول دینی و فرهنگی و کلتوری تاریخی ما هست، ضعف مرد نشان میده. اما یک واقعیت دیگه در این سرزمین با کشته شدن یک زن قهرمان، هزار زن قهرمان دیگه با پا میسته و پیش میره. البته که دولت هم ترتیبات لازم را برای حمایت و پشتیبانی و تامین امنیت فیزیکی و زنان نگرفته. ما تا امروز تاسفانه در جریان 13 سال ندیدم که تعهد سیاسی نسبت به زن با توجه به ارزش، جایگاه و توان مندی زن اعاده شده باشن. من شاید انگشت شمار کسایی را بشناسم که بگوین و باور داشته باشن بر زن به عنوان یک انسان مساوی و برابر. چون تعهد زن به عنوان مادر نسبت به فرزندانش، نسبت به سرزمینش، نسبت به خواسته ها و مکنونات قلبیش برای آینده اولادش به مراتب بیشتر است.
و اما بیشتر مردم و فعالان حقوق زن به این باور هستند که حکومت باید مسئولیت را به عهده بگیره تا زنان و دختران به صورت جدی حفاظت کنه، که یکی از این مسئولیت‌ها گرفتار و مجازات مجرمین و قاتلان زن افغان است. برای وضاحت موضوع خواستیم با مسئولان وزارت داخلی افغانستان در تماس شویم، اما با کوشش زیاد موفق به دریافت نظر اونا نشدیم. گفته میشه با نظر نظرداشت عدم دسترسی مراجع مربوط به شرایط و توانایی های لازم در آخرین تحلیل چی باید کرد؟ خانم یزدان پرست میگه طرح داره که تا حد زیاد با به کاربرد او میتوان زنان فعال افغان را حمایت و محافظت کرد.
برای به اطمینان رساندن جامعه زن و دفاع حقوقی از زنان، ما باید که یک ساختار خوب حقوقی، یک ساختار حامی زن ایجاد کنیم که این ساختار در خدمت ذهنیت ها نباشه، در خدمت قرائت ها قرار نگیره، هم بتانه زنان فکری را کمک کنه و هم جایگاه و جایداد زنان را در جامعه حراست کنه. یک نهاد ملی حمایت از زنان باشه، کمیسیون ملی حمایت از زنان که بعدها در قانون اساسی هم درج شوه و از لحاظ قانونی و کاری هم حمایت قوی داشته باشه. از ابتدا سیاسی نشه، رهای از کل وابستگی های سیاسی خودش، از تمام علایق مادی و منفعتی، تنها در خدمت زن باشه، شعاری نباشه، خیلی عملی باشه، جدی کار کنه.
داخل بحث به این نتیجه می رسیم تا زمانی که مسئولان ارگان های مسئول دولتی در حمایت از امنیت و پشتیبانی از زنان جامعه و به کیفر رسانیدن عاملان قتل و خشونت علیه انسانیت با تعهد عمل نکنند، به جای امید بهتر شدن، ترس بدتر شدنش وجود خواهد داشت. شنوندای عزیز، از طریق یادرس های پستی میتونین بر ما نامه بفرستین. رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4 و خوست و کندوز 1. تا فرصت دیگه، خدا نگهدارتان.
azadiradio.com راپورن مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولي.